سره مرکه اوري چې پایلې د د پتر ټولو تازه غزل شوې دی.
یار می بوت شکن او سومنات زړګي دا چې ګرځوم د اسمات زړګي، وجنی می هم ستا د غیو خوږ نظر، روغ می هم په دغه کرامات زړګي، او نن می په زړه کم راورې دلې دی دا چې می خوږیږي داسې زیات زړګي. زنوم خبر چې لوبوي زړونه ما در تراوړې او سوغات زړګي، او تا چې په سوالګر نظر ور وکتل تا ته الهام درکړلو خیرات زړګي.
ډیر علی ډیر علی مخ دې وویل دا غزل دی تر ټولو روسي غزل دی.
تر ټولو روسي غزل دی بلې.
نو دا دې چې انتخاب کړه صرف په دې خاطر چې تر ټولو روسي وو، کدي خوشاله هم
امغه روسي غزل چې هغه د سړی امغه وخت ډیر خوخي، کله کله بیا داسې شي چې ډیر په خانه غزل سړی د مخ ته ورشي ډیر خوخي، خو زه کوشش کوم چې هر ځای کې اول وروستۍ غزل وای.
او دا چې دا وروستۍ غزل لکه د وروستۍ ماشوم غوندې د چا ډېر خوشي شي، وجه خو به دی چې ستا احساس له هماغسې د هغې غزل غوندې دی، ستا احساس هماغسې د هغه شعر غوندې دی، وجه به دی
همدغه وجه کېدای شي فکر کوم، ځکه چې هغه احساس چې تا په دغه شعر لیکلی هغه ډېر نوی دی، او ته تر هر هغه احساس چې تا په غزل کې ځای کړی دی د هغې ټول نه تور ته نږدې، نو تر ټولو ډېر ګران هم همدی.
نو خو بیا دا امکان هم شته چې ته د خپلو احساساتو تر اغیز لاندې، نو که په هغه کې کومه تېروتنه یې ممکن ورته متوجه نه شي.
دا امکان لري، ډېر امکان لري.
نو سړی چې یو شعر ولیکي فوراً یې ووایي او خپور کړي، او که نه داسې یو څو اونۍ حد اقل یا څو میاشتې پې تېرې شي بیا یې خپور کړي، هغه به یې په ګټه وي.
دغه خبره ډېره ښه ده چې سړی یو وخت ورباندې تېر کړي، بیا یې سره ولولي او دویم ځلي یا میاشت بعد او بیا یې خپور کړي. خو رښتیا خبره هم دا ده چې ځوانان شاعران خپل شعر لیکلو په وخت کې چې لیکي نو نشرولو ته هم ډېر لیواله وي، ځکه فیسبوک هم زیاتره شاعران بیرته فعال کړه. چې زه فکر کوم پښتو شاعري چې هغه کسانو کوله یو وخت ترې ودرېدلې وه، نو د فیسبوک په راتګ سره یې بیرته شروع وکړله، ځکه چې دلته دغه چانس ته په لاس ورځي چې خلکو ته یې ورسوي. شاعر سره د رسولو تلوسه هم ځکه ډېرې چې شعر ولیکي نو یو چا ته یووایي که نه دې پنې کیسې هم ډېرې شته په دې اړه.
د ښاغلی الهام د فیسبوک او پښتو ادب پیسه کې یا د انټرنیټ او پښتو ادب پیسه کې به بیا وروسته هم خبرې کوو. اوس یو بل شعر،
نو یو بل غزل هم وایم، دم نوی غزل دی. نو
ارشاد
وایي: خوا کې مې ولاړ وي څو خواران یاران، خوا کې مې ولاړ وي څو خواران یاران، بد ورځ کې چرته وي یاران یاران، زه د خپل زړګي په خوراک روغ دیم، ما د لکه خاوره خوري ماران یاران، او دوی چې لاړل زه د کلي خان شوما، دا چې راته داسې دي حیران یاران، نه لري باور په محبت باندې، نه لري باور په محبت باندې، ګرځي د وهمونو په ډیران یاران، ما غوندې یاری ته دولت نه وایي، خپلو کې په ګټو سره وران یاران، او نن د یار په ژبه هم باور نشته، نن د یار په ژبه هم باور نشته، نن خوري قسمونه په قرآن یاران، او زه لاړم الهامه مانه پاتې شول، دغه د ټکی او د غیران یاران.
دلته دا قافیه او ردیف دواړه هم قافیه هم دي، موسیقي د کلام ډیره کړې ده. څنګه کله چې یو غزل وایي دا بیت غاول بیت اول مصره اسې ذهن ته درسي، او بیا په هغه پله روانې په هغه مځکه روانې، او که نه د دې قافیه او د ردیف سمون ته او د هغو موسیقي ته دې ته هم ګورې.
دې کې خو دې غزل کې خو مې خاص دقت ورته کړی دی، ځکه چې هغه قافیې مې راغونډې کړې چې هغه په ری الف نون سره ختمیږي، که نه یاران هم په ری الف نون سره دي، او خواران یاران ماران که نه حیران ډیران ټول په ری الف نون سره دي. ما خپله کوشش کړی چې یو موسیقي ایجاد شي، او اوس زه خوشحاله یم چې ستاسو ورته پام شو.
ښاغلی الهام، کله خو یو مفهومي چې سړی لیکلو ویلو ته هڅوي، کله کله صرف یو موسیقي داسې نه وي؟
او داسې هم شته، زیاتره د لنډو څپو غزلونه چې خلک لیکي د هغه د لفظونو موسیقي پکې ډیره خوند کوي.
کله خو یو مفهومي یو تصویري یو تشبیهي په چا باندې یو مصره ولیکي او بیا نور شعر پسې لیکي، آیا داسې هم کیږي که نه کیږي چې یو موسیقي پیدا شي درته، یو موزیکال حالت درته پیدا شي، یو یعنی یو ګونګ احساس شي چې موزیک یې او کلمې یې نه وي او بیا شعر ځینې جوړیږي. داسې هم کېږي،
امکان لري، داسې شته، خو زیاتره وخت شعوري دا کار خلک نشي کولی. کله چې سړی ځان سره کوم ترنم یا فیصله کوم آهنګ د ده په زړه ناست وي، یا هغه زمزمه کوي په خوله باندې یا په زړه کې ځان سره زمزمه کوي، داسې هم امکان لري چې هغه سړی هغه شي نو او همغې ته ورته یا په همغه موسیقۍ باندې ده ته لفظونه په لاس ورشي نو هغه بیا شعر کوي، داسې امکان لري.
ښاغلی الهام، ما همیشه ستاسو غزلونه لوستي دي، تاسې همیشه غزلونه لیکئ؟
نظم لیکم خو ډېر کم، ډیر کمې پکې راځي. مثلا ډیر کمې کله چې غزل نشم پوره کولی، مثلا یو مطلب په لاس راغلی خو زه فکر کوم چې دا غزل زه نشم پوره کولی، بس نو یو بیت د ماغې سره په تړاو، د مطلع سره په تړاو ور زیات کم او بس سلوري زه ترې جوړ کړم، داسې مې کړي.
نو کله په ذهن کې نه دي د تېر شوي چې که دغه بیت یوازې پاتې شي نو څه ګناه به وشي؟
نو داسې هم شته را سره، داسې بیتونه هم شته چې یوازې مطلع را سره یا نور څه نه وي ور سره.
یو بل شعر هم وایه.
دا یو بل غزل دی: هسې شمارم هره څړیکه زړه مې تنګ دی، ژوند ژوندی دی زه بې سیکه زړه مې تنګ دی، بس چې تا سره آنلاین یم زړه مې ښه وي خو چې ته نه یې پر لیکه زړه مې تنګ دی، ستا نغمې رانه یوه یوه هیریږي، ستا نغمې رانه یوه یوه هیریږي، چرته یې د ژوند میوزیکه زړه مې تنګ دی، او هر نفس مې راته ستړی ستړی ښکاري، هره سا مې د باریکه زړه مې تنګ دی، د یارانو شاعرۍ ته مې تسلیم یم چې غزل مې د انتیکه زړه مې تنګ دی.
ښاغلی الهام، پښتو ادب ته یا د افغانستان ادب ته په فیسبوک کې په یو پاڼو کې څه کېږي؟ مثبت خواوې کومې دي، منفي خواوې کومې دي؟ یو څه ووایه په دې باره کې.
زه داسې فکر کوم چې ټول انټرنیټ اعتیاد هم لري او ټول انټرنیټ سړی د خپلې ګټې لپاره هم استعمالولی شي. همدغسې فیسبوک دی، صرف فیسبوک دا کار کړی دی چې هغه د انټرنیټ ډېرې اسانتیاوې په یو ځای کې راجمع کړي دي. دلته که یو څوک غواړي چې چیټو کې هم کولی شي، که یو څوک غواړي چې یوه لیکنه ولري هغه خلکو سره شریکه کړي، او سمدستي د خلکو د خپلو ملګرو چې سره په لیست کې دي، ملګري دي، د هغوی عکس العمل یا د هغوی تبصره هم په خپل لیکنه یا شعر باندې ولري، نو ډېر خلک ورته لیوالی دي ته. دغه حالت چې تبصرې راتګ په تبصرې پرې راځي او سمدستي خپرېږي، دا لیکوال او شاعر ډېر تشویقوي لیکلو ته. هغه غواړي چې خاص د دې لپاره چې ځینې ملګرو ته یو خپل پیغام ورسوي یا یو لیکنه ورسوي، یا د یو ملګري د لیکنې یا د پیغام نه د کوم الهام اخیستی په هغې باندې څه ولیکي او زری خلکو ته ورسوي. نو
څومره شاعران به په فیسبوک کې ځان ته ځای لري؟
زه فکر کوم چې همدا اوس د 50% نه زیاتو شاعرانو په فیسبوک کې اکاونټ جوړ کړی او فعال دي. وکي
دغه ستاسو د کهول د ځوان نسل او کنه مشران هم؟
د ځوانانو او مشران هم پکې شته، په فیسبوک کې اکاونټونه جوړ
کړی. ښاغلی الهام، یو بل شعر هم وایه:
لرنو اوخکو مې ډک د سترګو جام شي، هغه ستوری مې را یاد شي چې ماښام شي، دا رقیب به دې په سترګو کې ما ګوري، دا ملا به په دې کلي کې بدنام شي، مونږه اورو چې اسلام د سولې دین دی، مونږه اورو چې اسلام د سولې دین دی، مونږه وینو چې جنگونه په اسلام شي، او بېله تانه چې دا څنګه زویده شم، دا خوبونه دی په ما باندې حرام شي، یا عاشق کامیاب شي یا یې عاشقي، مین ښه دی که کامیاب شي که ناکام شي، وایي خوښ مې غم لړلی محبت دی، لیونی دی په غمونو کې الهام شي.
ډېره مننه الهام صاحب.
خیر سي، مننه.
اوس د درې لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
بدلون د خاورینې دنیا په یوه هدیره کې په یوه قبر باندې لیکلی دي چې ماشوم وم ومې غوښتل دنیا بدله کړم، چې لږ را لوی شوم پام مې شو چې دنیا ډېره لویه ده، راځه خپل ملک بدل کړه. بیا راته خپل ملک هم لوی ښکاره شو، د خپل ښار د بدلولو په فکر کې ولوېدم. په پخه عمر کې مې فیصله وکړه چې کورنۍ به مې بدلوم، او اوس چې د مرګ په درشل ولاړ یم په دې پوه شوی یم چې که په اوله ورځ مې ځان بدل کړی وای نو دا به ممکنه وه چې د دنیا د بدلولو وړتیا ومومم.
Thank you.
ځان. زلمی شپانه چه هر څومره خواري وکړه او زل ویلی څخه ټوپ وهلو ته تیار نه شو. د پوسونو سلامت رمه د ویلی بغاړه ولاړه وه. زلمی پوهیده چې که دغه او زل ویلی واوري نور څاروي سم دستي بسي اوري. دغه وخت یو بوډا را پیدا شو. بوډا په خپل امسا باندې د ویلی د هغه ځای اوبه خړې کړې چې اوزه ولاړه وه. اوزه چې خړو اوبو ته وکتل د ویلی بلې غاړې ته یې ټوپ کړل. زلمی شپانه له بوډا پوښتنه وکړه، څه چل دې وکړ چې واوښته؟ بوډا وویل، دی په رڼو اوبو کې خپل ځان لیده او په ځان باندې پښه ایښودلو ته تیاره نه وه، ځکه مې اوبه خړې کړې چې تیرېدل ورته آسان شي. شپانه ورته وویل، کور دې ودان، دا خو دې یو راز را زده کړ. بوډا ورته وویل، تر دې هم لوی راز دا دی چې که حیوان په ځان باندې پښه نږدي او خپل عزت ورباندې ګران دی، نو اندازه ولګوه چې په انسان به د ځان عزت څومره ګران وي. شاعر زلمکای په جنگل کې د ویلې په غاړه خوبه دی ناستو او به په لخت باندې وهلی. شاعر چې د فطرت نندارې ته راوتلی و د مړاوي زلمی په لیدلو هغه ته ورتاو شو. پوښتنه یې ورنه وکړه، خو به دې ښکاري ولی؟ زلمه کې وویل، په ښوونځي کې چې مې خپل شعر نورو ته واوروه سر معلم راته په قار شو چې د خلکو وخت مه ضایع کوه او زده کوونکو راپورې وخندل، بیخي مې له شاعري زړه تور شو. شاعر ورته وویل، د پاس په ونه کې ناست مرغه چې سندرې بولي، نه یې تا ته بولي، نه ما ته، نه ویلې ته، نه بل چا ته، د ځان لپاره یې بولي. واقعی شاعر هم هغه څوک نه دی چې د نورو د پام دراړولو لپاره شعرونه ووایي او یا یې د نورو د نیوکو په وجه له شاعري زړه تور شي. دې خبرو د زلمکي فکر بدل کړ. راپاڅېد او په هغه شپه یې یو شعر ولیکه چې داسې پیلېده، ځان مه ځوروه، بل مه په تکلیف کوه، اوبه په لښته مه وهه، خپل سفر ته یې په کراره پرېږده.
کله کله په ژوند کې یو داسې حادثه وشي چې د بنی آدم ټول تقدیر بدل کړي. د نوبل د جایزې د مؤسس الفرید نوبل برخلیک هم یوې پیښې بدل کړ چې که دغه حادثه نه وای نو شاید هیچا هم د بشر د فکر او فرهنګ په سرلارو کې نه وای حساب کړی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د الفرید نوبل په باره کې خبرې کوي.
فکر او فرهنگ په سرلارو کې یو شمیر کسان داسې هم دي چې مشکله ده چې سړی تصمیم ونیسي چې د دوی کړنې د فکر او فرهنگ په برخه کې څومره اغیزمنې دي. ډېر داسې کسان دي چې د فکر او فرهنگ د پرمختګ په برخه کې کارونه کړي دي، زحمتونه یې ګاللي دي او هیر شوي دي، او ډېر داسې کسان دي چې د ځینو وړو خبرو په خاطر په تاریخ کې پاتې شوي دي او حتی چې د دوی ژوند د فکر د وده لپاره یو ډول سرخط ګرځېدلی دی. په دغه کسانو کې الفرید نوبل هم راځي. د نوبل د جایزې ورکړه هر کال د شلم پیړۍ په اوږدو کې او د یوویشتمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د فکر او فرهنګ د ډګر یوه ډېره ستره واقعه ده، او په ورځو ورځو د دنیا مطبوعات په دې باندې خبرې کوي، په ورځ ورځو په مکتبونو کې په دې باندې خبرې کیږي، په پوهنتونو کې په دې باندې خبرې کیږي. نو که څه هم په خپله الفرید نوبل به دومره ستر څوک نه و چې د دنیا فکر ته تغییر ورکړی، مګر د ده جایزې دا کار وکړ. الفرید نوبل په 1903 کال کې په سویډن کې زیږیدلی دی. پلار یې یو انجینیر و او متشبث و. او نیکی هم
متشابه سه مطلب داده چې برای پانګونه او تجارت کې
کاروبار کې مشغول و او نیکی هم یو عالم و چې د سویدن د علوم د اکاډمۍ غړی و د دوی تجارت او بزنس په اصطلاح یو څه بیرو نقشه و او په 1930 کال کې چې الفرد نوبل د څلورو کلو دی کورنۍ زی روسیې ته په سن پیټرسبورګ کې میشت کیږي او هلته د ماشین آلاتو په جوړولو او د منفلقه موادو په جوړولو کې دوی فعالیت شروع کوي چې ډیر زر شتمن کیږي او الفرد ضرورت نه لري چې عام مکتب ته لاړ شي د لپاره ډیر ښه استادان پیدا کیږي چې د ورسره په خصوصي ډول باندې زده کړې کوي په لږ وخت کې د په څلورو ژبو باندې کامل حاکمیت پیدا کوي جرمني فرانسوي روسي او انګریزي باندې
او سویډني سویډني پیدا د
مورنۍ ژبه ده او په کیمیا کې ډیر ښه زده کړې کوي په 13 کلنۍ کې زی د امریکا متحده ایالاتو ته چې د خپل د کیمیا زده کړې تکمیل کړي او په 1950 کال کې یعنی د 40 کلو دی د تخپل لومړی اختراع پټنټ اخلي 1950 کلونه کلونه د روسیا کې د کریمی جنگ روان دی
د ترکانو او د روسانو ترمنځ
جنگ روان دی او د نوبل کورنۍ چې د وسلو په جوړولو کې یو څه مهارت لري دوی خپل ټوله توجه هم دغه د وسلو جوړولو ته اړی او ډیر پیسې په دغه وخت کې ګټي خو د جنگ د ختمېدو سره بیا دوی نه توانیږي چې بیرته ملکی ژوند ته راوګرځي او په ډیر کم وخت کې د دوی اقتصادي حالت خرابېږي او بل اخر دوی ارکیږي چې بیرته راشي سویډن ته په همدغه وخت کې په ایتالیا کې یو عالم د منفلقه موادو په برخه کې کار کړی دی چې اسکانیو سوربیرو نومیږي د تورین په تورنو په پوانتون کې دی کار کوي او د نایتروګلیسرین کشف کړل نایتروګلیسرین د یو ماده ده چې ډیر شدید انفلاق خاصیت لري او مشکل دا ده چې ساتل او حمل او نقل ډیر ګران دی سره له دې هم نایتروګلیسرین ډیر زیات کارول کیږي په بیلابیلو ساحو کې خصوصا د ساختمان په برخه کې د رنګولو په برخه کې د سرکونو په برخه کې او په 1930 کال کې په سویډن کې په هیلنسبرګ کې ستوکم سره نږدې د نایتروګلیسرین یو انفجار کیږي چې 15 کس پکې مړ کیږي او په دغه 15 کسو کې یو د الفرد نوبل ورور هم دی نو دغه وخت کې الفرد نوبل کوشش کوي چې د نایتروګلیسرین د ثابتولو لپاره او د اسان استعمال لپاره ولر پیدا کړي
چې خطر کم شي
په 1980 کال کې د دینامیت جوړي دینامیت نایتروګلیسرین د یو شمېر نور موادو سره لکه د چنیتیا او یا د بحری حیواناتو نامیده شوی سکلیټ هغه د نایتروګلیسرین سره ګډیږي او په دې ډول باندې نایتروګلیسرین ثابت پات کیږي او استعمال یې اسانه کیږي د دې لپاره په معدنو کې ډیر زیات کار اخیستل کیږي په سرکون جوړولو کې ډیر کار اخیستل کیږي په تخریب کې ډیر کار اخیستل کیږي او نظامیان هم ترې استفاده کوي په 1950 کال کې یعنی اته کال وصل دی نامیت نه د جلینیت اختراع کوي جلینیت همدغه د دینامیتو پرنسپ دی مګر د دې په ځای چې جامد ووسی د جل بڼه لري چې استعمال په ارزه کې اسانه دی او قوت هم ډیر دی
یعنی نیمه مایع غونډه ده
د دې نه بیا شاوخوا 12 کال وروسته په 1980 کې د بیا هم همدغه اختراع ته وده ورکړي او د بلستیت په نامه باندې یو ماده جوړي دلته جالبه خبره ده چې په دغه وخت کې نظامیان د خپل ټوپکو د پاره تور بارود کاری د تور بارود ستونزه ده چې دود کوي او په هغه ځای کې چې څو ډزې وشي نو پاس پاسمان کې د سپین دود یو ورز جوړیږي چې د ډزې کوونکي موقف ډیر پاسانه باندې مقابل لوري ته ورخکار کوي بل دا چې ډېر ډزې وشي هغه څوک چې ډزې کوي خپل هدف نشي کتلی نو د دې خاطر د بارود استعمال په دغه وخت کې په ټوپکو کې چنجالي دی د ټوپکو ډکول هر دوه درې ډزو سره د ټوپک میله خیرنیږي او باید چې هغه پاک شي دا وخت ځای کوي نو نظامي اند دې سره په یو څستون زباندې اخته دي د اطلسم پیړی په ورستیو لسیزو کې یو فرانسوي عالم د سپینو پودر په نام باندې یو ډول بارود جوړی چې هغه لوګی نه لري او د فرانسې اردو دغه سپین پودر خپلوي. ایتالیا او فرانسا سره رقابت کوي. الفرد نوبل اول فرانسې ته وړاندیز کوي چې بالیستیک واخلي، مګر د فرانسې حکومت په سپینو پودر باندې سرمایه گذاریم کړی ده، کورنۍ تولید هم دی، هغوی ډېر علاقه نه نیسي. الفرد نوبل د ایټالیې سره خبرې کوي او بالاخره ایټالیا دې تازریږي چې د ده د بالیستیک د استحصال حقوق واخلي. په دې باندې فرانسویان خپه کیږي او د فرانسې ژورنالیستان د الفرد نوبل په مقابل کې دریز نیسي او د الفرد نوبل د ټیټولو او د کمولو او د تحقیر دپاره ډېر زیات کارونه کوي. په فرانسه کې پولیس هم دی ځوروي ځینې وختونو کې، کار ته نه پرېږدي چې خپل اکتشافات ته دوام ورکړي، مزاحمتونه ورته په رنګارنګ جوړوي. کله چې د بالیستیت په ایټالیا باندې خرڅوي او د بالیستیت اهمیت ښکاره کیږي، د انګلستان حکومت هم غواړي چې همدغې مادې نه استفاده وکړي او هغوی په یو بل ډول باندې بالیستیت جوړوي او استفاده ترې کوي. نو نوبل د پاتنټ قانون په اساس د انګلستان په حکومت باندې عریضه کوي او د خپل پاتنټ حق ترې غواړي. دا محکمه په ابتدایي محکمه کې الفرد نوبل محاکمه بیلی او په استیناف کې بیلی او براخره چې د لاردانو خونې ته هم مسله راجع کیږي، بیا هم د قضیه بیلی او د بیلو لیلت دا دی چې په هغه پاتنټ کې چې د لیکلي دي د لیکلي ټول هغه ښه پیژندل شوي حل کوونکي مواد یعنې د هر یو نه استفاده کیدلی شي، مګر د انګلستان محکمې دغه خپې جندل شوی د سې تعبیرې چې په هغه وخت تر ټولو خپې جندل شوی شوی ماده پلانې ماده وا او د نړۍ پاره کې ناراضي، نو په دې اساس د د پټنټ ماته ای او استفاده نه کوي. په دې کې الفرد نوبل او ستاوانی کیږي. د فرانسې نه هم درته ویل چې ستونزې لري د پولیسو سره د ژورنالیستانو سره، بل اخره زی ایتالیا ته او په ایتالیا کې د اوس وخت لپاره مشت کیږي. په اتلس سوالو راته کې نوبل د سویډن د علومو شای اکاډمۍ کې غړی تو بخلی او دا نو د وخت عالمانو لپاره یو ډیر ستر امتیاز چې په شای اکاډمۍ کې و منل شي. په همدغه کلون شاوخوا کې د ده یو ورور په فرانسې کې مري او فرانسویان خو به دغه نو نوبل سره ورانو، نو د فرانسې یو ورسپانه دا خبر غلط نشري د د ورور لودویګ نو میګ لودویګ مرشوي دی، مګر د فرانسې ورسپانه خبر نشي چې الفرد نوبل مرشوي دی.
دی فکر کوي چې دا مشهور نوبل مرده
دا مشهور نوبل مرده او یو غټ غټ عنوان ورکي چې د مرګ پلورونکي مرشو،
ځکه چې د دینامیتو د شان اختراع کړی او په دې
خو اصلي خرڅول او د شان کول د دې خاطر چې د خپل امتیازات په ایتالیا باندې خرڅ کړی وو. فرانسویان غوښتل چې دا په یو ډول باندې راټیټ وخی او د مرګ پلورونکي وباله. نو دا خبر په دې باندې یو څه تاثیر کوي،
د خبر لولي
او په دې باندې فکر کوي، مګر په عین وخت کې د ته مریضي هم پیدا کیږي، د یو چا سره ډیره وګړه رابطه لري او هغه هم په دغه وخت کې ماتيږي. د مریضي ترڅنګ د ته ځینی کورنۍ ستونزې هم پیدا کیږي، په کور کې څو کسان مري، د ورور مرګ هم دی. نو د ته پرویات باندې یو عجیب تاثیر راځي او بل اخره دا پریکړه کوي په 1395 کې چې خپل وصیتنامه بدل کړي او څلور نوی فیصده خپل شتمنی د علم، پوهې او سولې د ودې لپاره د وی جایزې جوړولو ته وقف کړي.
یعنی داسې فکر پیدا کیږي چې بعد له مرګ باید په بدنامه یاد نشي،
او د دې په خاطر باندې خپل شتمنی د ته وقف کوي چې په پینځو ساحو کې، په کیمیا کې، په فزیک کې، په طب کې د هغه چا د پاره چې د سولې د پاره کار کړی او په ادبیاتو کې د هغه چا د پاره چې یو ایدیال اثر رامنځته کړی جایزه ورکول کیږي. د نوبل د جایزې د پاره د کمشتمنې چې د وقف کړی ده 1,225,000 سویډنی کرونه دي.
په هغه وخت کې
چې شاوخوا 1.5 میلیون پوند کیږي او دغه پیسې اوس وخت کې شاوخوا 500,000,000 یورو ته رسیدلی دي، یو څه د 500,000,000 یورو نه کم دي. یعنی د هغه وخت په نسبت چې د پیسې وقف کړی وي، کچېری د قیمتونو لوړوالی سره په نظر کې ونیسي، دغه پیسې اوس دوه چنده شوې دي.
نو د دغه اصلي سرمایه پاته دغه نوبل جایزې ته
چې وقف کړې ده، هماغه نه دا جایزه ورکول کېږي، او د هغې د کاروبار نه دا فاونډیشن دومره پیسې ګټي چې هر کال دا جایزه ورکړي، او همداسې په دوامدار شکل باندې د هغو پنځو جایزو تر څنګه چې نوبل په خپله ټاکلې وي، د سویډن د علومو اکاډمي هم یوه جایزه ورکوي د اقتصاد په برخه کې پرمختګونو ته، او د هغې جایزې نوم دی په لومړي سر کې د الفرد نوبل په ویاړ د علومو د اکاډمۍ جایزه.
خوب مطبوعاتو کې بیا اغم د نوبل جایزه،
اغم د نوبل د جایزې په نامه باندې یادیږي، او په 2001 کال کې د الفرد نوبل لمسی د علومو د اکاډمۍ نه وغوښتل چې د دغو جایزو ترمنځ یو تفکیک راشي او د اقتصاد جایزې بلاخره بیل شي، مګر تر اوسه پورې په هماغه پخواني شکل باندې دا هم د نوبل د جایزې په نامه یادیږي. د نوبل د جایزې په برخه کې په ساینس کې خو ستونزه ډېره نشته، مګر په ادبیاتو کې او د سولې په برخه کې د سویډن د علومو اکاډمي په دې باندې ډېره زیاته تورنیږي چې سیاسي تصمیمونه نیسي، هغو آثارو ته جایزه ورکوي چې په یو وخت کې د یو سیاسي فکر ملاتړ کوي،
او هغه داسې یو فکر چې په لویدیځه دنیا کې منل شوی،
داسې فکر چې په لویدیځه دنیا کې منل شوی، او هر څوک چې دغه لویدیځ فرهنګ سره برابر یا هغه جایزه په اسانه ګټلی شي، نورې په اسانه نشي ګټلی. او د سولې په برخه کې هم ډېر ځله داسې کسان ته جایزه ورکړل شوې ده چې په هغوی کې تنازع موجوده وه. نو هر کال د نوبل د جایزې پر مهال په دغو ټولو مسایلو باندې بحث کیږي، او لکه د خبرو په پیل کې چې وویل، الفرد نوبل یو د هغو کسانو نه دی چې په خپله یې د علم او د فکر او فرهنګ ودې ته ډېر څه نه دي کړي. اختراعات هر څوک کوي، په سلګونو زرو کسان په دنیا کې شته چې یو څه اختراع کړي دي.
او تاسو له توضیحاتو معلومېده د دې اختراع ډېره نادره او پیچلې هم نه وه.
او د دې اختراع د پیسو د ګټلو لپاره وه، داسې نه وه چې یو عالم د یو خاص پاک مقصد په خاطر باندې یو څه اختراع کړي، دا یو
کاروبار
و. مګر پس له دې چې د جایزه جوړه شوله، او په دغه نام باندې په دې نږدې یوه پیړۍ یا څه باندې یوه پیړۍ کې شاوخوا 950 کسانو د نوبل جایزه واخیستله، په یو ډول یې د علم د ودې لپاره ډیر زیات کار وکړ. په دې معنا چې د نوبل د جایزې توزیع چې هر کال د نومبر په میاشت کې کیږي، په هفتو د علم په برخه کې، د فلسفې په برخه کې، د ادبیات په برخه کې، د سیاست په برخه کې ډیر پراخه بحثونه کیږي. د هر جایزې ورکړه د زرګونو پاڼو د لیکلو باعث کیږي، او دا په خپل د فکر او فرهنګ په وده کې نقش لوبوي. نو اوس به دا پریکړه اورېدونکو ته پرېږدو چې آیا زموږ دا انتخاب چې نوبل مو د فکر او فرهنګ په سرلارو کې وشماره په ځای انتخاب و، او که دا بې ځای انتخاب و.